خبرونه کې نن موږ د ملګرو سره د روسیې او طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. ورسته کلمه کې د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې سړول وده کړي او کوم عوامل په دې پرمختګ اغیز درلوده. د طالبانو سره د روسیې تعامل په سیمه ایز تحرکاتو په تیر بیا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې څه اغیز کوي په دې او په نور پښتنو باندې بس معامل مهرانه واچوي. او د پروګرام په دویمه برخه کې هم موږ د کرکټ په مسلې باندې خبرې کوو. د نړیوال جام شلوریز جام سیالۍ پیل شوې. امریکا لومړی لوبه وګټله. د شلو هیوادونو ترمنځ د لوبه په متحده ایالاتونو او وستنډیز کې کیږي. په دې سیالۍ کې د افغانستان ټیم به څنګه وځلیږي، د خلکو تمې او د ټیم ظرفیت څه دی، په دې او نورو اړوند پوښتنو به د میلمه تفسیر ولرو. زه ګالیا رانا نورسانیما د خبرونه په سولانو خبرونه پیلوم. د دوه پدری په غونډه کې د خپل حکومت د معنادار غډون وغوښتنه لدی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرګړی استازي توماس د کلاسن د دغه وزارت له سفرست امیر خان متقی سره لیدلی او دواړو خواوو د ملګرو ملتونو په کوربتو د دوه په دریمه غونډه کې د طالبانو د غډون په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی په دې غونډه کې د معنادار غډون وغوښتل کېدی چې پایله یې د افغان ولس او د هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نیکلاسن د پرونی کتنې په باب څه نه دی ویلي. ټاکل شوې د دوه دریمه غونډه د رواني جون میاشتې پر دیرشمه جوړه شي او دوی ورځې به دوام وکړي. طالبانو لا رسم نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون کوي او کنه. په ورته وخت کې د افغان متعرضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په را روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت ویلي چې یو جرمني شرکت د تورغندې هرات سپینې اوسپنې د پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه لا نه دی ویلي چې د دې پروژې د سروې او ډیزاین لپاره پیسې د کوم سازمان او یا هیواد لخوا ورکول کیږي او یا هم یې د طالبانو حکومت ورکوي. د هرات د هوایي ډګر او تورغندې ترمنځ دا وسپنې د پټلۍ د شاوخوا 100 کیلومترو د دغه پټلۍ د غزولو په تړاو د اوګدي مدیر رئیس خبرو دوام دلود او د پخوانی جمهوری رژیم د چارواکو او د ترکمنستاني چارواکو ترمنځ هم په دې اړه خبرې شوې. په 1995 مدیس کال کې نړیوال بانک د دغه پټلۍ د سروې او د ډیزاین لپاره 1 میلیون او 600,000 ډالر هم بیل کړی. خدا پروژه هغه بهال بشپړه نشوه. او رساله هغه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرح اعلان کړ. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ګن وګړي له نتنیاهو غواړي چې دغه موافقه ومني، خو د هغه تونلارو چې اړخو متحدانو خبرداري ورکړي که صدر اعظم دغه موافقه ومني دوی به د دې حکومت البته نتنیاهو ویلي دي چې تر هغه چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نشي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن د خوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیل موافقه بللي کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرائیل کې د یوه پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې له خوا د يرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله نړیوالو له خپل حکومت په دې برخه کې د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د روسیې د دفاع وزیر اندري بلوسوف ویلي دی چې په افغانستان کې اطرافي ډلې افراطي ډلې ځای پر ځای شوې دي او له کابلای مسکو هر شوی چې له تاجکستان سره د دغه هیواد د ګډې پولې د امنیت د پیاوړتیا ترڅنګ د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلوسوف خبرداری ورکړی چې روان وضعیت پر لپسې څارنې او چټکو اقداماتو ته اړتیا لري، خو طالبانو تل په افغانستان کې له افراطي ډلو حضور او فعالیت رد کړی دی.
د روسیې دفاع وزیر اندري بلوسوف د جمعې په ورځ مې یو دیرشمه د قزاقستان په الماتی ښار کې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو د دفاع وزیران غونډه ویل چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د افراطي ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په زیاتېدو دی. په وینا یې په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوې دي.
په منځنۍ آسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. ګڼ شمېر افراطي ډلو هلته پناه ځای موندلی او په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراختیا لپاره هڅې ګړندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یو راپور کې ویل چې طالبان القاعده سره نږدې روابط لري. د دې ډلې ځینې لوړپوړي مشران په افغانستان کې دي. القاعده په افغانستان کې اته نوي تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې څلورې د غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان په ولایتونو کې او دا ډله په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د طالبان حکومت د روسي مقاماتو روسي سرګندو ته خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ویلی و چې د هیڅ هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې کارول ته اجازه نه ورکوي او لټول هیوادونو سره خې اړیکه غواړي.
نه تنها روسیه بلکه کشورهای آسیای میانه که گروه های تروریستی که زیر چتر طالبان در افغانستان تجمع نمودن یک تهدید جدی بر منافع روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اگر تغییری در استراتژی روسیه و کشورهای آسیای میانه در تعامل با طالبان به وجود نیاید، در آینده نزدیک گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و احزاب مرتبط با جهادگرهای آسیای میانه فعالیت های تروریستی را در داخل کشورهای آسیای میانه و روسیه بیشتر خواهد بسازد.
بلخوا د روسي دولتي خبري اژانس تاس د اوراپول لمخې افغانستان لپاره د دغه هواد د جمهور رئیس ځانګړي استاذ زمير کابلوف د روسي چلويش پنوم ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې پر افغانستان باندې د طالبانو بشپړ کنټرول د خپل هواد لپاره مهم ګڼلې دي. د روسي دغه جکپوري ډیپلوماټ امدا شانبيلي چې افغانستان ته د روسي د نفتو د محصولاتو او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. پوروسه ورځو کې د روسي د فدراسیون جوکپرو چارواکو د افغانستان په تړاو زده او نقص څرګندونه کړي دي.
روسي څه غواړي؟ روسیا غواړي چې خپل نفوذ په افغانستان کې کلک کړي. یو دوم، روسیا غواړي چې افغانستان په منطقوي اجندا کې کلک وساتي. د فارا منطقوي هیوادونو نفوذ په افغانستان کې حتی اقل ته ورسوي. فقط ترجیح دی چې اوی اقتصادی کومکونه کوي افغانستان سره بشری کومکونه کوي افغانستان ته په دې باندې بسنه وشي او نورو سیاسي نظامی استخباراتي د هغوی همکاریو ته طالبان سره پرینتی ادریاما یا څلورم دا چې په دغه ترتیب د روسي فدراسیون غواړي په راس دغه نوې سیاسي لوبه کې واقعی شي چې البته خاصه ځانګړي لوبي خپل اجندا ویلري ایران، چین او ځینې نور هیوادونه.
تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې له طالبان سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ده او زیاته کړې ده چې روسیه به په دې برخه کې د خپلو دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیولو سره همغږي اقدام وکړي. وحید فیضی د امریکا غاک.
د طالبانو او د سیمې هیوادونو مخصوصا د روسي سره د اړیکو په سرنګوالي د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد په هان ډاکټر نصر الله سنګزای صاحب او د نړیوالو چارو کارپو وای د لا برهاني صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکاپل لاري په خبرونه کې را سره مل شوې دي. ډیره مننه کوم تاسو نه چې موږ بلنه منلې ده. سنګزای صاحب راځي پایل ول تاسو ګورئ چې روسیا طالبانو ته په کوم نظر ګوري؟ آیا دوی د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني اور سره همکاري کوي؟
تاسو دروم مل ماو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وای یو ستیټ څرګندونه د شخصي چې اته د دولت د روسي دولت رسمي مقاماتو دا څرګندونه د خیې د بارلو چارو وزیر په شمول چې روسان وایي چې طالبان د خپل تور لیست نه یا له تروریستي لیستونه چې د دولت دا ګوډلې دی او له 2002 کال نه راپد خو په دې تور لیست کې داخل کړو لکه نه طالبان وو باسي په هر صورت چې زه فکر کوم کومه دغه حرکت تکتیکی حرکت هم دی. روسان هغه تعریف چې غرب او امریکا یې د تروریزم نه کوي په دغه مقطع کې له سره موافق نه دي. نن یو صد در روسانو ته چې له د فرسند استفاده کوي او وړي په یو ډول یو ځل بیا روسانو دوه ویشت یا درویشت کلونه یو ځل بیا په افغانستان کې خپل نفوذ ساحه خپره کړي.
بله استاد زه سه پستاس خبرو ته په پام چې روسیا غواړي طالبان د تورلس نه وباسي او دیتا امریکا او د امریکا متحده ایوادونو هم خبرګون خوته لیدي. فکر کوي چې دغه سرګندمنه چې وس د روسی چارواکو له خوا شوې دي دا به عملی برنه واخلي کدا یو واسه د خبرو په چوکات کې ده یا د دوی تبلیغاتي هغه جنبه ده چې همیشه د لودلې وی پاتیرو کې هم او دا ممکن په همدې شکل روان وي، یعنی عملی بنه فکر
کوي چې واخلي حداقل. بله په دمونه کول او دغه حرکت ډېر تکتیکي وي. زما عقیده دا ده چې د دوهې تر درېمې ناستې وړاندې روسان یو سلسله اقدامات کوي او ډېر احتمال لري چې طالبان په دې غونډه کې له روسانو، ایرانیانو او چینایانو سره په همغږي د غونډې ته لاړ شي. بنان ولو که دغه حرکت تکتیکي هم وي، زه فکر کوم چې روسان د خپلو ګټو د تامین لپاره دا اقدامات کوي. د یو خوانه او له بلې خوانه د امریکایانو په ضد یو ډول اقدامات کوي چې د هغې جګړې پایله ده چې اوکراین په ارتباط د غرب او د روسیې سره دوام لري.
بله دغه ستاسو د خبرو په دوام استنگزای صاحب نو دا په دې معنا چې که روسیا طالبان د تورلس نه وباسي او دوی د رسمیت پیژندنې مسلې ته هم اشاره درلوده څومره دا وړاندې، نو فکر کوي چې دوی به په یوازې سر نه بلکې د روسیې د متحده ایوادونو سره په ګډه، یعنی د دې امکان زی چې د طالبانو حکومت یعنی د څو ایوادونو له خوا په رسمیت وپیژندل شي.
فکر نکوم ډیر ښه، اما دا یو پیلامه ګڼل کېدای شي. د مانا چې ولیدل چې طالبان خپلو تعاملاتو کې روسانو سره څه کوي، د روسانو ګټې څومره تامینوي، او له بلې خوا نه د مشترک المنافع هیوادونه همدارنګه د روسیې متحد هیوادونو لکه ستاسو فشار درلوده، د چین او ایران په شمول، له دوی سره به په همغږي اقدامات کوي. اما په لنډ وخت کې نه، اما زه فکر کوم چې که چیرې د ټول سین طالبانو ایستل او د ماسکاو او د روسیې په اقتصادي فورم کې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو ګډون سپیل نه ورکړ سوی ده او دوه یې د غونډې پایلو ته په کتو سره به ممکن روسان په راتلونکي کې داسې اقدامات وکړي چې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپیژني. دا اوس د فکتو شکل دا د لړۍ روانه ده. په دمانه چې د روسیې سفارت بالفعل په کابل کې فعال ده او ډیپلوماتیک هیئتونه یې تګ راتګ هم لري.
دا چې بیا که دغه اقدام وشي د روسیې د متحده ایوادونو لخوا، دا به بیا د دواړو هیوادونو یعنی د افغانستان او د روسیې پر اړیکو چې د لویدیځ هیوادونو سره یې لري بیا بد سره رقم اغیزه ولري. دې مسلې ته هم لازم برهاني صاحب، په روسي کلونه کې د روسي او طالبانو ترمنز اړیکې څه ډول وده کړي او دغه تحول کوم عوامل له کبله شبي ستاسو په نظر؟
سلام تاسو ته او درن استاد محترم او بدون کته
حقیقت
د روسي او طالبانو ترمنځ اړیکې ډېرې پخوانۍ دي، وسنې نه دي، او لکه دغه مواقف همیشه د فره متزلزل او کله به د سیاسي یا د وزارت خارجه نه یو قسم ته بیان سرګوندونه راتللی، بیا به د وزارت خارجه نه بل قسم ته وي. دا دغه وخت نه وي چې ډېرې پخوانۍ دي. اما د دې اړیکې حتی کله چې طالبان په 2021 کال کې راځي، دی په تاسو سره ساتو کې دوی سفیر د یو د لوړپورو چارواکو سره په خپل په کابل کې ګوري. دا معنا ورکوي چې د روسي د پراخ استراتیژي په دې منطقه کې دغه لري د خپل مخه لپاره کاغه مخي اقتصادي دي، کاغه جنگي دي، او که حتی هغه مخي د سیاسي نفوذ ټینګوال لپاره دي. اما په دې شي په دغه وسني وخت کې ولې د تکتیکی حرکت کوي یا دغه د استراتیژي برخه په یو تكتيكي حركات بدلي زما په ان باندې هم دغه درې نقطې دي چې یو د یو هغه روسي بریچ په ماسکو کې وشو د دغه یو ساندېخني دوی سره راټکولې دي نو دوی غواړي چې د منځري ختیځ د امنیت یا د دهلیز د امنیت لپاره دغه اقدام کوي او ډیر عمده نقطه په کې ده چې دوی اصلا د طالبانو د شاملول په تور لیست کې هم د هغه وخت د واشنگتن سره د اداري او د پوتین د اوسه روابط خو د غوی د خوشحالولو لپاره نن د رقابت او د سیالۍ په ډګر یا د عزت په اساس باندې به تطریو باسي دا زده او نقیز دغه دی اړیکې دي تر اوسه په دې سپه کې ثابت شې نه لیدل کیږي یا هغه موقف چې د طالبانو سره د چین دی دغه موقف د روسیې هیڅ کله نه و په دې باندې رښتیا هم زه د ستانوي سره توافق لرم چې د تیرا په طرف باندې بلان نشي دوی یوازې دا کارونه د لنډې مودې لپاره یا د ځینې عواملو په اساس باندې کوي کنه عامل د خپل د دوحې راستي غونډه ده د اوکرين مسله دا یا خپل په دغه د امنیتی دهلیز لپاره چې دوی غوړي په افغانستان کې د اړیکې نور هم ټینګي.
بله برهاني صاحب اوس بل پوښتنه دا سه د تمترکیږي چې دا خو د روسیې او د چین ګټي دي چې دوی خپل ګټي په نظر کې
نیسي. ماته مو आवाज ناراضي
زما غو ساوري برهاني صاحب زما غلري زما غاوري پښتنه مې دا کوله برهاني صاحب چې دا خو په سیمه کې وستاسو د چین او د روسي خبره وکړه چې دوی خپل ګټې لري او د همدې ګټو په اساس د طالبانو سره هم دوی غواړي چې تعامل ولري خو په دې کې بیا کوم شخصا هم دی د روسي او د طالبانو اړیکو تر شو چې بیا طالبان د روسي سره کومې دوی خپل ماینس کې ګړې ستراتیژي کې ګټې لري
روسی حالات په اقتصادي لحاظ باندې ډېر پریوته دي جنګي مسله ده اما روسیا غواړي چې د چین سره په ګډه باندې دا د منطقې مختلف دهلیزونه چې اقتصادي دوی غواړي چې تیر کې کده د ایران لاره نه دی او یا کده منځنۍ آسیا ته دی او یا حتی کده منځنۍ آسیا د افغانستان د هغه د ممر ورته یا دهلیز د اقتصادي دا هغه ټول څه دي چې روسیا غواړي چې په راتون کې کې د سیاسي نفوذ سره په څنګ کې چې تثبیت کړی شي په دې منطقه کې د اقتصادي موخې چې په ګڼه د چین سره ولري او کزان ته ولري په دا باید دغه کړی پاندې شي.
بله ستانګزای صاحب د روسیې د دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ منبع ده او هلته یو شمېر افراطي ډلو د پخوځای پیدا کړی او وړي چې خپل نظریه د ګاونډیو جمهوریتونو په لور وغځوي. روسیا له طالبانو سره مستقیم اړیکې لري فکر کوي؟
کاملا روسیا ګوري ستر په روسیا د منځنۍ آسیا د واټنا فیسټس د تاجکستان نور څلور هیوادونه مستقیمن سفیران لري استازي لري په کابل کې د طالبانو د حکومت استازي د دې مملکو په پایتختونو کې او د کنسول کې یو کې شتون لري دا اړیکه وجود لري او دوی زه فکر کوم چې که چې برهاني سپورته اشاره درلوده تاسو کدي مستیو پرمختیا او تخصن اقتصادي مسایل ته وګورئ د انرژي مسایل ته د مرکزی آسیا نه جنوبی آسیا ته او حتی د روسیې دلچسپي د ازبکستان د ریل د تطبیر د ټولو جنوبی آسیا ته ورکه سرمایه ګزاري کول دا ټول د سټي کې دي چې دا ښیي چې دقیقا روابط لري او غیر روابط چې کوم یوازې اقتصادي نه دي سیاسي ډګر کې هم لري او حتی په استخباراتي مسایل کې.
بله یا چې دا بس رورو راټول کوم برهاني صاحب کپلان ډټو کې راته وې چې له طالبانو سره د روسیې ښکلتیا په سیمه ایزو تحرکاتو په تیر بیا په افغانستان او ګاونډي هیوادونو باندې اغیزه څه وی؟
چې یو متوازن سیاست رامنځته نکړي شي او یا په اصطلاح باندې دغه اړیکې د روسانو سره یا چینایانو سره په هغه شکل باندې نه وسیږي چې افغانستان ملی او اسلامي ارزښتونه په نظر کې وساتي یا ملی منافع په نظر کې وساتي، نو دا د امر ورکړي چې کله چې دا اړیکې پراخېږي دا د افغانستان په بیا یو ځای د دغه ډګر ګرځي، د سیالۍ ډګر ګرځي، د رقابت ډګر ګرځي، او په دې کې به ډېر طرفونه کې د روسانو له طرف نه وسیږي کې دي چې نورو طرفونه هم دغه سي ډلې ټپلې را پیدا کړي چې د افغانستان سوله ټیکاو د وسنۍ امنیت اثر لاندې راوړي.
بله ډیره ډیره مننه کوم د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانسي په خوانی استاد په هان ډاکټر نصر الله ستانګزای صاحب او د نړیوالو چارو کارپو عبید الله برهانی صاحب په خیر راسی. مننه کوم چې تاسو په ریډ سال د خبرونه سره اوس هم راځو د کرکټ مسلې ته. د 2023 کال د کرکټ د شلو اورونو د لوبو نړیوال جام سیالي 13 شپه یعنی د جون په لومړۍ نیټه د متحده ایالاتونو د ټکساس د دالاس په ښار کې پیل شوې. لومړۍ لوبه د کوربه متحده ایالاتونو او کاناډا ترمنځ و چې متحده ایالاتونو وګټل. نن یک شنبه دوی لوبې دي چې متحده ایالات لومړۍ لوبه به د ویست انډیز او پاپوا نیو ګونی ترمنز او دویمه د عمان او نابیمبیا ترمنز دی. په دغه نړیوال جام کې افغانستان هم لوبيږي او لومړی لوبه یې سبا دوشنبه له یوګاندا سره ده. د شلو هیوادونو ترمنز دا لوبي په متحده ایالاتونو او ویست انډیز کې کیږي. د دې سیالیو په هکله دا راپور لرو. د راپور نو وروسته به د ملما سره پرې خبرې وکړو.
دا کرکټ د نړیوال جام د پاره د افغانستان د ملي ټیم د ټاکل سولو غاړو او سات عمرونه 25 کال دي چې په دې کې هم یو ځوان لوبغاړی منګالی خروټی دي چې په ورستیو نړیوالو سیالیو کې د غوړه لوبي په سبب د کرکټ نړیوال جام ته په 15 کسیز ټیم کې انتخاب شوی دي.
هو مشکلات لري ځکه افغانستان کې اکثرا کورنۍ اقتصادي مشکلات لري، نو الحمدلله کورنۍ می ز یعنی دیش ته داسې متوجه نه کړم چې ز اقتصادي یا زور ته اقتصاد ته وزورېګم یا کوم شانس ماته ضرورتي هغه به ماته په وخره رسول امغه ما علاقه مو ور سره کورنۍ مم سپورټ کولم امغه اوسې نن دې ستې الحمدلله رسیدل.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې د کوربا هیواد ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپاو نیوګینی ټیمونو سره په یو ګروپ کې دي او نن ګالې خروټې هلمن دی چې افغانستان به په دې ګروپ سیالوي کې شلو بکوي او هڅه بکوي چې دوه هم پړاو ته ووزي.
او ان شاء الله موږ ته ټول ژوند چیلنج ده، ځکه ژوند نسانه نه ده، هغه دغه سیادي ژوند دی هغه هم چیلنج ده، او سپورتس برخه کې هم چیلنج ده، نو ټول زندگی چیلنج ده، نو باید ځان ورته آماده وساتو.
ننګیالی خروټی د کرکټ نړیوال جام ته د تاک څخه مخ کې په کابل کې د نورو ځوان لوبغاړو سره په تمرین کې برخه واخیسته او هغه سره په میدان کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي افضل خان هم هلمند دی چې دی به هم یو ورځ لکه راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نوم وکټه.
ان شاء الله یو ورځ به دا شی راځي چې دوی په ځای به مونږ بیګو د راشد خان ته شته. ان شاء الله زړه کوم ته پاینده کوم چې لکه درنه راځي.
نسیم خان د راشد خان کرکټ اکاډمي کې توپ وهنه زده کوي او غواړي چې د رحمان الله ګربوز او ابراهيم زدران غوندې د هم یو ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
بالکل ځوانان چې
د همدې راپور په دوام د پروګرام د ملمسره خبرې کوم چې د شپې د سکایپ لاره سره مل شوې ده. د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایي صاحب ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلاس. ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه فدایي صاحب. اول خداره تواس چې لوبي خو پیل شي وي دي پیل یې څنګه و؟
سلامونه تاسو ته ټول ترنو او دوم لیدونکو ته ډیر خو واقعا اول لوبه کې موږ دا ویل چې پچ دی لپاره جوړو سړي منډي به کیږي کې دای شي پچونه پوهوم کې دا سړي تیار کی سي ډیر منډي وسی او بیټسمنانو لپاره پکې امکانات دي نو دی اوسر چلور نه وی هدف امریکا برته کاناډا په سي ډیر پمنډ پرک تاسو اوس څوار لس ټپونه پاتې ول سي هدف ورپې پر کو نو هیله ده ان شاء الله راتلونکي سیالي همدا غا سي چالي بي
فدای سي په دې سیالي کې کوم ټیمونه قوي ټیمونه دي
په مجموع کې کچې ته موږ وګورو د هین ټیم ډېر پیاوړی ده استرالیا په نړیوالو لوبو کې چې کله د نړیوال جام لوبې راسي یو ځانګړی شکل ځان ته واخلي او دا پیاوړی سي انګلند سي د دې اتلولي ورسره د شلوري سیالیو هغه هم پیاوړی ده او ورسره د افغانستان ټیم هم ماشاالله ډېر متوازنه بریخي خکاري او هیر د نه یې سي ویسټ انډیز هم ډېر یو پیاوړی ټیم دی
د افغانستان د ټیم خبره مکړه فدای صاحب د افغانستان د ټیم لوبیدل په دې سیالیو کې څنګه ارزوي دوی به څومره پرمختګ وکړي
افغانستان خو تیر نړیوال جام کې ماشاالله ډېر څه وسلې د څلور لوبې وګټلې درې مخکینی اتل لوبډلې ماته کړلې دا سره هم دی ډوین براو راته چې فکر کوم چې دا ډېر خوب ګومان باندې خپل پسک سي هغه د نړۍ په کچه باندې د شلوري سوسیالي یو ډېر پیاوړی لوبغاړی پاتې شوی دی د ویسټ انډیز د هیواد څخه دا یا د ویسټ انډیز د هیواد د برخې څخه د ویسټ انډیز په مختلفو جزایرو جوړ شوی یو ټیم ده نو هغه په کنډیشنز باندې ډېر په بلد ده او په تیر بیا د شلوري سوسیالي په ځانګړتیاو باندې په بلد ده مثلا چیرته بال اوسي څه رقم بیټسمنان باید سلو بال سره غلط کړی سي او ویسټ انډیز په چوته په کتلو سره د افغانستان ټول لوبغاړي ویسټ انډیز کې دي هغه ته سپین بالرانو او د تیز بالرانو سي سلو کټاري کوي چې موږ نه ویو ټاپ دې کې ماشاالله ډېر کده ګول بدی نائب کده نو ان شاء الله سي بوتول کې ز د افغانستان لوبډله د دې جام سیالیو کې ښه ګورم او امید لرو سي
سبا ته فدای صاحب بلې سبا ته لوب ده د یوګاندا سره د افغانستان د ټیم یوګاندا ټیم څومره قوي ټیم ده او د دې په وړاندې زمونږ د ټیم د قوت او ضعف ټکي به څه وي څه فکر کوئ
د موږ په ګروپ کې یوګاندا او پاپانیو ګینی دوه د سټیمونو د شوغي ډېر زیاته نړیواله تجربه نه لري وو د کوالیفیکیشن د راوند راوتلې دي نړیوال جام ته کوالیفای دي نو خامخا د نور په پرتله باندې خې دي خو د افغانستان لپاره دا یو فرصت ده چې د یوګاندا او د پاپانیو ګینی د ټیمونو نه دوی باید په کته اوپر باندې لوبه وکړي په ټول کې د افغانستان لوبډله د جګړو مقابل کې باید ډېر پیاوړی لوبه وکړي افغانستان په دوی کې په ټولو برخو کې په فیلډینګ په بالینګ په بیٹنګ کې نسبت یوګاندا او پاپا نیو ګینی ته پیاوړی ده الله دې وکړي ورخ نه دی د افغانستان په لوبو کې او هیله ده چې د یو غټ توپیر سره افغانستان دا لوبډله ماتې کړي کچیر ته کومه لوبه د ورخ له کبله اغیزمن کیږي چې بیا د نیټ رن ریټ فورمات سره افغانستان مخکې پړاو ته
ارسي bale یو ورسته پښتنه فدای سمون تاسو دلته په امریکا کې ژوند کوو دلته په امریکا کې خلک دومره د کرکټ سره علاقه مند نه خي څه فکر کوي اوس د په دې نندارچانو کې هم وای د خلکو حضور دومره ډیر نه دی اوس دغه سیالیو سره څه فکر کوي چې کرکټ ته به امریکایان او کاناډایان مخصوصا چې په دې ځایونه کې ډیر زیات خلک نه خوښوي لدی ورسته به په کوم نظر ورته وګوري
زه فکر کوم چې ورورو تغییر راغلی ده تیر لوبه کې چیرته تاسو وګورئ نن درته هم راغلی ول یوستن ټکساس کې د لوبې لیدلو ته تقریبا دا دوه کال کېږي چې په ټکساس کې لوبې کېږي او بیا خدای دې امریکا ته ریکارډ لري هغه تر اوسه پورې اصل لوبې چې سوي دي و ده نه په امریکا غټلې دي صرف یو وخت کې بنگلاديش غټلې چې هغه تیر او اونې مخکې وصوله نو په ټول کې څه فکر کوم چې ورورو اوس د خلکو توجه دې خاطر راغلی ده او هیله ده چې ان شاء الله د نړیوال جام د شلوري سیالي راته غو دې کنه مخ کې د فرانچایز کرکټ راته د دې کرکټ دی و دې سبب وګرځي
ډیر مننه کوم د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدای صاحب پور مودان خیر اوسه
ستاسو سلام علیکم
قدر مې لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي ستاسو ملتیا څخه مننه کوم تر بیا مو په پاک الله سپارم خیر چاره